ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. شپږ بجې شپې د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. د هلوکانو شوانزی پرانستل شول، خو د نجونو د شوانزیو برخلیک نامعلوم دی.
کوم بهانه هم د دې لپاره نور نشته، ځکه چې خزینه شوانزی ټولې د هلوکانو جدا دي.
په کابل او جلال آباد کې 14 نو مرجوب لیاړولي. له کابل یو شمیر خلک بیرته خپل ولایتونو ته کډه کیږي.
کوم کورس ما په کرانی ولې و دغه نه جواب راکنو کرای را نه وخته. کوم دکانونه چې موږ دیدیم د ماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او غو سودا را باندې بنکه.
نیوزیلند او انګلستان په پاکستان کې د کرکټ مسابقه لغوه کړي.
ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا.
د نیوزیلند کرکټ لوبډلې دغه دوره یو سازش لمخي زندولې شوی.
او په افغانستان کې د نجونو سپورت له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو، توجه وکړئ.
د پاکستان صدر اعظم ویل طالبان سره د ټول شموله حکومت پر جوړیدو خبري پیل کړي. د ایران ولسمشر داعش ټل د افغانستان، ایران او سیمې لپاره یو ګواښ وباله. په قزاقستان کې د مظاهرو پر مهال شپږ فعالان نیول سوي. د پاکستان صدر اعظم ویل طالبان سره د یو ټول شموله حکومت په اړه چې تاجکان، هزاره او ازبکان پکې حضور ولري خبري پیل کړې دي. عمران خان نن په خپل ټویټر کې لیکلي دغه خبرې په دوشنبه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر تفصیلي بحث وروسته پیل کړې دي. د زیاته کړې د څلورو لسیزو تر جګړو وروسته د حکومت ټول شموله وسیدل په افغانستان کې له سولې او ثبات سره چې د عمران خان په خبره د سیمې په ګټه دی مرسته کوي. د پاکستان صدر اعظم پرون د شانګهای د همکاري سازمان د غوړ هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د تاجکستان د ولسمشر سره وکتل. طالبانو د سپتمبر پر 1 د سرپرستی کابینې تر اعلان مخکې د ټول شموله حکومت د جوړولو ژمنه کړې وه. د ایران ولسمشر وایي هیواد له افغانستان سره پر پوله د داعش ډلې ظهور ته اجازه نه ورکوي. ابراهیم رئیسی د خبردارۍ نن شنبه په تاجکستان کې د خبرو پر مهال ورکړ.
افغانستان کې د داعش حضور نه یوازې افغانستان بلکې سیمې ته هم خطرناک دی. موږ په هیڅ ډول نشو منلی چې تروریستي جریان او داعش زموږ د پولې په اوښکو کې ځای پر ځای شي، نورو هیوادونو سیمې یا هم افغانستان ته زیان واړوي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته طالبانو څه باندې میاشت مخکې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه. ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره اوږده پوله لري، لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راپورونه وایي په جلال آباد کې دریو او په کابل کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او شاوخوا شل کسان ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې یوې سرچینې د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي د جلال آباد په بیلابیلو برخو کې دغه چاودنې د طالبانو پر رینجر موټرو د سړک غاړې ماینونو له کبله سوي دي. سرچینه وایي په چاودنې کې درې ملکیان وژل سوي او په ټپیانو کې طالبان هم شامل دي. په ننګرهار کې د طالبانو ادارې په دې اړه رسنیو ته څنید ویلي او د دغو چاودنو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. بلخوانن د کابل په دیار سمه حوزه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان شول. د حمله هدف نه دی روښانه. طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د دغو چاودنو په اړه چای مسؤلیت نه دی منلی، رسمن څرګندونې نه دي کړې. د داعش ډلې خراسان څنګه چې د طالبانو سیاله ډله ګڼل کیږي، د افغانستان په ځینو برخو کې فعاله ده. نن د روسیې د پارلماني ټاکنو په دویمه ورځ د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. دا په اصل کې ده چې له ټلګرام څخه د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د ځیرکې رایې اچونې برخه ورکه سوه. د اپل او ګوګل له سټورونو هم د ناوالنی اړوند ځیرک اپلیکیشنونه چې د رایو لپاره کارول کېدل لرې کړی سوي دي. اټکل کېږي چې د روسیې واکمن ګوند متحده روسیه به چې کرملین یې ملاتړ کوي په دغو ټاکنو کې چې درې ورځې دوام کوي ډېرې رایې وګټي. د ګولوس په نوم د ټاکنو څارنې خبرواک خپلواک بنسټ پروند ټاکنو په اول ورځ د 2000 سرغړونو موارد ثبت کړي و چې شی رای په پیسو هم رانیول سی وی دي. د قزاقستان پولیسو لږ تر لږه شپږ فعالان د هغې اعتراض پر مهال ونیول چې د قزاقستان د ډیموکراتیک ګوند په نوم د ناراجستر سوي سازمان لخوا تنظیم سوی و. په لسګونو کسانو په جنوب ختیځ ښار الماتی کې په لاریون کې برخه واخیسته او د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف پر ضد شعارونه ورکول. ګمان کېږي چې نظربایف اوس هم د پردې تر شا دغه هیواد کنټرولوي. اعتراض کوونکو د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او د حکومت هغې پلانې وغنده چې غواړي د ځینو حکومتي سیسټمونو د ډیجیټل کولو لپاره له یوې روسۍ کمپنۍ کار واخلي. دوی د چین په شمال لویدیځ شینجیان کې هم له مسلمان اقلیت سره چې تر فشار لاندې دی خپل پیوستون څرګند کړ. او د هیټي په زرګونو پناه غوښتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یوه کوچني سرحدي شارګوټي کې تر یوه پله لاندې راغونډ سوي دي. دا موضوع د ولسمشر جو بایډن د مهاجرت پالیسیو لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. تر پرون د هغو پناه غوښتونکو شمیر تر 300 واوښت چې په دیل ریو شارګوټي کې تر یوه پله لاندې راغونډ سوي دي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدي خوندیتوب ادارې او محلي چارواکو ویلي چې اټکل کیږي په روانو ورځو کې به په زرګونو نور کسان هم دغه ځای ته ورسیږي. هغه مقرره چې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کورونا وبا په تړاو نافذ سوي پر ځای دي چې له مخې به یې پناه غوښتونکي پرته له دې چې د پناه غوښتنې هڅه وکړي رد کړی سي. بې سرپرسته ماشومان او ځینې کورنۍ ورڅخه مستثنا ګڼل سوي دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. نن شنبه په افغانستان کې د هلوکانو شوانزی بیرته پرانستل شول. د طالبانو د پوهنې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سمبولې له 28 څخه ټول شوانزی بیرته فعال او ټول نارینه شوونکي او زده کوونکي دي بیرته شوانزیو ته ستانه شي. طالبانو آزادي رادیو ته ویل چې ډیر ژر به لشپژم ټولګي لوړ شزینه زده کوونکو او شوونکو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي. خو یو شمیر کابل شاریان د خپلو لونو د زده کړو د راتلونکي په اړه لا هم اندېښمن دي.
په افغانستان کې لا ته میاستنی ځند وروسته د خوانځیو بیا پایل. د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیرته خپلو خوانځیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سمبلې میاستې له 28 نیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه دي بیرته پرانستل سي او تدریس دی پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمیر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. له دې جالې د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي رادیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخ نیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واورید، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خو چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویلي چې لزانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړی نه دی چې نارینه که خزینه خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی سستون ځپکی لري. هله مدد چې ټول ته اجازه ورکړل شي چې خپل خوانځي او تلاشي دخترانه هي
سرزمین بتونن مکتبایشون
بروان. د کابل خار بل اوسیدونکو عزیز احمد تسال بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او خوونکو ته د تعلیم او خوانځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
جونې د دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي قشر تعلیم څخه محروم پاتې شي خو ډېر لویه ستونزه ده. دا په خصوصي ډول هغه څوک دي هغه خواني دي چې تقریبا د شپږم سمپ پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د الکان جدا دي.
که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي خوانځیو ته ځي خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم خوانځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالي د رسنوي د دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې لشپګم ټولګي څخه پورته خزینه اوس د کوونکو لپاره هم کار روان دی ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د بخوانی حساب لمخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کومه خبره نه ده سوي. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپل حکومتوالۍ پر مهال ویلي و چې د خزینه اوس د کوونکو لپاره به د زده کړو زمينه برابره کړي خو په پینځو کلونو کې په دې چاره ونتوانیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتو میاشتو را په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې وو.
د نجونو د تعلیم ترڅنګ یو بل موضوع چې دا هم په ښځو پورې اړه لري هغه دا ده چې د ښځو چارو وزارت ځینې کارکوونکي وایي چې د دې وزارت حذفول او د دې وزارت له ودانۍ څخه د امر بالمعروف وزارت جوړول په اصل کې له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنا دي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او له ټولنې د ښځو بې برخې کول دي. په دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ښځو چارو وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر بدلولو په کابل کې خبرګونونه راپارولې دي. په دې وزارت کې ځینو پخوانیو ښځینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړی دا اقدام د ښځو حقونه تر پښو لاندې کول او له ټولنې د مېرمنو حذف کول ګڼي. د ښځو وزارت پخوانی کارمند چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ بحث د افغانستان د مېرمنو بحث دی چې د نفوس نمایي برخه جوړوي. هغه مېرمنې چې کلونه کلونه یې مبارزه کړې، تعلیم یې کړی او لوړې زده کړې کړې او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تړل شوې او تخته یې لرې شوې او د تختې پر ځای یو بل وزارت د اسلامي امارت لخوا نومول شوی. زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې واوسو. زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او له خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي.
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون
ما واورېدل چې د ښځو چارو وزارت لغوه شوی او پر ځای یو بل وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نومول شوی دی. زما لپاره واقعا دردونکې خبره ده. دا د افغانستان اساسي قانون او ټولو بشري حقونو خلاف کار دی. موږ باید یو انسان دومره محدود نه کړو او د انسانانو یوه ډله چې ښځې دي له ټولنیزو اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محرومه نه کړو او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده
ضرورت است. بلې انسان
بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او د ولسی جرګې پوښنۍ غړي شکریا بارکزی وایي چې د طالبانو دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د ښځو هویت وژني.
زه فکر کوم دغه وزارت ودانه ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی عن منکر چې خپل د دوی کړنې منکرات ته نږدې دي، په خصوصا چې تاسو وینئ چې څنګه دي بې ګناه خلک عام خلک په سړکونو کې ډبوي، ډزې ورباندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي. زه فکر کوم چې دا پزغرده وښودله چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیا کې، او د دې ترڅنګ دوی وښودله چې هیڅ علاقه مندي نه لري چې د دوی حاکمیت او نظام هم په رسمیت باندې وپیژندل شي.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته خبرګون ښودلی دی. ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایل او د ښځو چارو وزارت غیر مسلکي او سمبولیک وزارت بللی، خو ځینو نورو بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړې. مخاطه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نشوه. خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دې اونۍ په پال کې رویټرز ته ویلي و چې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینهو سره ګډ کار وکړي. طالبانو د ښځو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړ چې همدا تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایې وقتنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې ښځې په بشپړ مساوي او مانوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته درناوی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په کابل او جلال آباد کې څو چاودنې وشوې. د ازادي رادیو له خبريال د دغو پیښو جزئیات مې پوښتلي دي، هغه داسې وویل.
سروان صاحب له جلال آباد راپورونه وای چې په دغه خار کې لنن سهار راهی سي درې پر لبسي 14 نو لګ تر لګ 21 کسانو تمر جوب لاړولې د چې په دې کې درې ملکیان وجل شوی دی او د طالبانو په ګډون باندې 19 کسان ټپيان شوی دی. یوې دولتي باوري سرچینې د نوم د نه خوردلو په شرط باندې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د جلال آباد خار په کابل اډي د شپږمې ناحیې اړوند فامیلو غرفو بازار او دا شان د جلال آباد خار څلورمې ناحیې اړوند انګورباغ سیمو کې ځای پر ځای شوی ماینونو د طالبانو په رینجر موټرونو باندې 14 کړي دي چې درې ملکیان پکې وجل شوي دي او 21 نور ټپيان دي. په 21 کسانو کې په ټپيانو کې البته طالبان هم شته دي چې دقیق شمیر لا نه دی معلوم. تر اوسه پورې د دغه پیښو په تړاو باندې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو سندي ویلي رسنیو سره په دې اړه باندې لا هم معلومات نه دي شریک کړي. اخوا د کابل ولایت د کابل خار په 14 امنیتی حوزې د چلمټری په سړک باندې د عرفان خارګوټي اړوند سیمه کې نن سهار 10 بجې چسپکی ماین 14 شوی و په یو کورولا ډوله موټر باندې چې د دوو کسانو ملکیانو د ټپي کېدو راپور پکې ورکل شوی دی خو دام تایید شوی نه دی د کابل د امنیتی چارواکو لوري نه. تر اوسه پورې سروان صاحب د دواړو پیښو په تړاو باندې کومې ډلې د دغه پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
په خو دا ډول 14 وسلوالو طالبانو عموما کولې. جلال آباد کې بل کومه ډله فعال ده؟ خصوصا د جلال آباد 14 درې وي ځکه هم د پام وړ دی.
حالات ته په کتلو سره ویل کیږي داسې چې خای داعش وسلوال په دغه پیخو کې بلاس ولري ځکه لدین وړاندې په کابل کې د هوایی میدان باندې کوم ځانمرګي حمله شوی و د امریکایي چارواکو لقاوله چې هغه داعش وسلوالو کړی و د اسلامي دولت په نوم باندې کومه ډله دا وغوی مسولیت په غاړه باندې اخیسته و. نو ډیر امکان د دې شته چې دغه ډله په دغه پیخو کې لاس ولري.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبريالو چې د جلال آباد او د غرس د کابل د 14 په اړه معلومات راکول. د معلوماتو سره سم په جلال آباد کې 3-14 شوي دي چې له کابل لشتر لشه 3 تنه وژل شوي او 19 نور ټپيان دي. په ټپيانو وژل شوي کې طالبان هم شامل دي او دا 14 د طالبانو په رینجر موټرو شوي دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
طالبان وایي تر اوسه پورې د شزو د سپورت په اړه پریکړه نه کړي. په هغه لوبغالي کې چې شزینه لوبغاړو ته جوړ شوی وو تیر اونۍ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نارینه و لوبغاړو ورزشي ننداري وړاندې شوې. په دې موضوع دا راپور واوري.
د طالبانو د حکومت د ورزش د ادارې د رئیس په ګډون لومړنۍ ورزشي ننداري د ورزشي نندارو ترڅنګ اسلامي ترانې هم خبريږي او لکه څنګه چې تمه کېده د نجونو ځای تش دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش د ادارې مشر وایي تر اوسه د میرمنو په اړه پریکړه نه ده شوې چې ورزش وکړي او کنه.
از طبقې او ناسا ما تابعدار
د ښځو په اړه موږ د خپلو امیرینو په امر یو اوس موږ د مشر امر پر موږ واجب دی باید اطاعت وکړو. چار کله موږ ته اجازه راکړه چې دوی ته اجازه ورکړي خا اجازه ورکړو او کنه تر ثانی امر
باید معطل بود.
د لوبغالی د غازی سټډیوم ترڅنګ موقعیت لري. هغه چې په خوا بنجونو پکې ورزشي ننداري او تمرین کاوه. لیوی میشتي راهیسه کله چې طالبانو د افغانستان وخت ترلاسه کړ دینجونو او میرمنو ټول فعالیتونه ودرول شول. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ادارې مشر ورزش له عبادت سره تشبیه کوي. خو هدف یې یوازې د نارینه ورزش دی.
شرعي نظام کې شرعي شرط په چوکاټ کې هغه لباس سره مثال لباس شرعي نظام نه خلافي هغه به بندو نور موږ مخالفت د ورزش نه لرو. ورزش چون شرعي یو پیشه ده او دا موږ د عبادت د فارم کوو.
په ورستیو کلونو کې د ورزش فضا دا ډول و. دین چونو شتون دی ورزش په ډګرونو کې څه د ننداروونکو په حیث او څه هم دی ورزشکارانو په حیث په دې دوه لسیزو کې رنگین او تود و. افغان ورزشکاران چونو په بیلابیلو برخو کې له اولمپیک نیولې تر نړیوالو او سیمه ییزو سیالیو کې فعال حضور درلود. خو د اګست په 15مه چې طالبانو واک ترلاسه کړ یو ځل بیا د ورزشکاران چونو فعالیت ودرول شو. په 9مه میلادي لسیزه کې کله چې طالبان افغانستان ته راغلل میرمنو د ورزش اجازه نه درلوده او په همدې دلیل د افغانستان حضور د اولمپیک په نړیواله کمیټه او د ورزش په معتبرو نړیوالو بنسټونو کې پای ته ورسید. اوس چې وروسته له دوه لسیزو دغې ډلې وخت ترلاسه کړ ویرشته چې بیا به هم هماغه وخت تکرار شي. که څه هم طالبانو ویلي چې میرمنو ته به د شریعت په چوکاټ کې په ټولنه کې برخه ورکوي خو د دې خبرې واضح تفسیر نه دی ویل شوی.
وروسته لدی چې په وروستیو کې د طالبانو یو چارواکي د نجونو د سپورت په اړه څرګندونې وکړې. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان وویل چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر بیا د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د نارینه وو پر کرکټ بندیز ونه لګوي. توبه سنگر چې پر کابل د طالبانو لول کې وروسته سمدستي کاناډا ته تللی هغې وویل چې د افغانستان د کرکټ لوبه د نجونو او سړو دواړو لپاره ډیره مهمه ده.
ستاسو ل پیغامونو
مکتبونه باید درست او خیلی هم به اطلاع که زکر حق لبینم زکر پر هر نرینه سوزنه پرده اینجوری پا کل که نرمایی دادی زده هیل لغم که اینجور مکتبونه شروع
دیگه در اسلام خیلی در طلبونه داده که دیگه پا کوری که سباک والای داده اسلامی در کوری نرو ورای داده اسلام خده مکی شریفه نه در عربستان نرو غلای و میگ مخ مسلمان و میگ نیکان برجدان غوط مسلمان و دا سعودی کے کمرہ کام قانون دا ہے پو دا اسلام کندر ملک کے پی ایران کے پی پاکستان کے پو دوبائی کے پی دا نر ملک کے سخل قانون دا ہے دا گا قانون دیکھ والا نہیں استعمال آوی چھے دیکھ دا کوڑی قانون در تلیدلہ ہے کوڑائی خب پاکستان کا دا پا کوڑائی پاکستان کا دا قانون والا نہ جاری کروی چھے دا گا افغانستان من دا تر اغل بلا ہو چھا والی دو کلاوری پی تیپک والی کلاوری پی بمی والی کلاوری پی ویسے پی دغلری والی
زه لا غزنی څخه د سیمري اردو یو سرکیر تماس کوم موږ غواړو چې موږ خپل یو فوټ زده درته اجازه وکړو ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي چې تیر الله اسمې موږ وطن ترکو نو ښه په عموم د ټول سربازان او نمایندګي په نسمه ولا خو دې یو سرباز په توګه مې چې موږ روزنځي نه پاري والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پاکستانی چارواکو د نیوزیلند لوري په پاکستان کې د مسابقو د لغوه کولو په وړاندې عکس العمل وشوت. پاکستانی چارواکي وایي چې دا لوبي د یوې د سیسیل مخې لغوه کړای شوې دي خو نیوزیلند ویلي چې په پاکستان کې امنیت نشته ځکه دغه هیواد ته لوبغاړي نه لیږي.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 18مه ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړي چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړي شوې ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو ځنډولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن سره اړیکه ونیولا ورته ویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري خو بیا هم هغوی په خپله پریکړه ولاړ پاتې شوي. د دغه پریکړې وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 18مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالي ځنډېدلې.
ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا.
دیوائی چی دا نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلی دغ دورہ یو سازش لمخی زنڈولی شوی. دا نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلی دا امنیت مسول ویل چی لوب ڈلی دا امنیت اندیخنی لری. کلا چی زمان امنیتی دارو دا دوی سرا خبری اکڑی نو حس شواہد ندی ورکڑی شوی. منگ ورتا دا ہر ڈول امنیت ورکولو ڈاٹ ورکڑی او بیا وزیر اعظم عمران خان ہم دا نیوزیلینڈ دا وزیر اعظم سرا خبری کڑی. خو دا نیوزیلینڈ وزیر اعظم ای ویل چی حقی تا خبر ورکڑی شوی چی پا کرکٹ ٹیم دا ہوٹل یا لوبغاڑی باہر برت کی دیشی.
ٹیم باہر نکلے گی تو باہر اس پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے.
شیخ رشید ویل چمنگتا پدی اڑا کم گواخ نہ دے ترلا سشوے منگ حقیتا اڑاندیز ورکڑے چپرتلا لیدون کو لو بوکڑی خودیو نہ منلا. دا نیوزیلینڈ سلور میچ چولاندی یو امنیتی ڈلا پاکستان ترالی گلی وا او دغ ڈلی ہم کرکٹ ٹیم تا امنیتی تصفیہ ورکڑی. لدی اڑاندے دا نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈیوڈ وائٹ پخپل یو بیان کی ویلی چی حقیتا خبر ورکڑے شوے چی دا نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم تا امنیتی گواخ چیلا عمل ہے حقوی دغ لوبا زنڈوی او لوبغاڑی بیرتا خپل ہیواتا دا سفر لپار ترتیبات نیولی. دا پاکستان کرکٹ بورڈ لوب ڈلی پخوانے دا بالنگ کوچ وقار یونس تھوئے
حالات بہت ٹھیک تھے. آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئیں.
دے وائی چی ہر سم ہو او دا معلوم ندا چی لکھو مزائی سخا دا ڈول حالات جوڑ شو او دا امنیتی گوخونا لکھو مزائی رغلی. خدا دا پاکستان او دا کرکٹ دا مینوالو لپارا لوئی زیان دے. پتا سی وقت کی چی نڑیوال کرکٹ پا پاکستان کی لعکتی متی زنڈی دلو رستو بیرتا پیل شوے نو دا پاکستان دا کرکٹ لپارا یو لوئی زیان دے.
تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ایٹ دا مومنٹ.
نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا تر اتلس کال رستا د ستمبر پہ یولسما اسلام آباد تا رسیدلی وا او ہلتا ایلا قربا پاکستان لوب ڈلے سرا دری یو روزنی او پینزو شل اوریزا سیالی کی دی. لدی اڑاندی نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا د مائی میاش کال 2002 کی پاکستان کراچی تتلی وا او بیا پا کراچی کی د شیرٹن اوٹل سخا بہر یو بم 14 کی یولس فرانسیسی انجینئرانو پہ گڈن ولس کسان اجلی شبی بو. دا نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا پہ دغ وقت دا کراچی پہ شیرٹن ہوٹل کی وا او دا دغ پیخی لاملا بیا پہ کراچی کی دا کرکٹ لوبا وزنڈولی شوا. پاکستان کی نڑیوال کرکٹ حق وقت ادری دلے وو چی دا مارچ پہ میاش کال 2009 کی پہ لاہور کی دا سری لنکا کرکٹ پہ لوب ڈلا وسلوال برید شوے بو. لہغی رستو پاکستان تا نڑیوال کرکٹ لوب ڈلو دا راتلو لڑائی ادری دلی وا. خو بیا و سو کال اوڑاندی دا سری لنکا بنگلہ دیش او نور نڑیوال کرکٹ لوب ڈلو پاکستان تا راغلی وو او نڑیوال کرکٹ سو ہم بیرتا روان شوے بو.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په روسیه کې پارلماني ټاکنې نن روانې دي. دا انتخابات د 450 څوکیو لپاره دي. واکمن ګوند د ټاکنو پر مهال یو شمېر اپلیکیشنونه چې د اپوزیسیون ډله ترې ګټه اخلي بند کړي دي. نور په دې راپور کې
روسان نن بیا هم د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا بهیر پرون پیل شو او سبا به هم ادامه پیدا کړي. په روسیه کې د ټلګرام اپ بند شوی دی. هیڅوک د ټلګرام له لارې پیغام نشي استولی. دا پریکړه د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی نوالنی لپاره یو بل ضربه ګڼل شوې ده چې د کسانو په دې ټاکنو کې له دې استفاده کوله. تر دې مخکې د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکولو ټول ځیرک اپلیکیشنونه حذف شوي وو. تمه ده چې په کرملین کې واکمن ګوند به دا انتخابات وګټي. د نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د دې ټاکنو په لومړۍ ورځ په ټوله روسیه کې په ګڼو مرکزونو کې د دولتي کارکونکو او پوځیانو منظمې لیکې تر سترګو شوې دي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د انتخاباتو څارونکو د تیریو او ګډوډیو خبر هم ورکړی دی. د ټلګرام مؤسس پاول دروف چې په خپل روسي دی تیر شپه اعلان وکړ چې دوی به د روسیې د حکومت پریکړه پلي کړي او دوی په نورو هیوادو کې هم د انتخاباتو پر مهال د ټلګرام له لارې د کمپاین مخه نیولې ده. په روسیو میاشتو کې روسي چارواکو د الکسی نوالنی ملاتړ سخت ځپلی دي او د آنلاین رای ورکولو پر ضد پراخیا چی کړی دي. دا ټاکنې د اساسو جرګې د 450 څوکیو لپاره ترسره کیږي. د متحده روسیې ګوند چې کلونه کلونه پر دوما یا روسی پارلمان زیات نفوذ لرلی دی په روسیو کې محبوبیت دومره کم شوی دی چې په دوه لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي. د لوادا په نوم د خپلواک مرکز د نظر پښتنې له مخې داسې ښکاري چې اکثر روسان د روسیې له پارلمانه ناراضه دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.